سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. زه سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوره. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ شل اووره مسابقه نن شپه روانه ده. دمګړی بنګلادیش د هدف د پوره کولو لپاره لوبه لري. بنګلادیش په یو له سوالونو کې نه منډو ته اړتیا لري. د افغانستان ټول ټال منډي 114 وی او په ولس اورونو کې خپل لوبغاړي لاس ور کړی وو. د لوبې درې اورونه د باران په وجه کم شي وو. بنگلاديش تر دې دمه 114 منډي کړی او څلور لوبغاړي لاس ور کړی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 1500 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د دې ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر ایر 9 میلیون ته نږدې شوی دی. تاسو له ازادي رادیو خبرونو ته غواږی یاست. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. د ایران د زابل سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسمزاده ادعا کړي چې دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسیدو او د دوی د پاسپورت د مودې د ختمېدو له امله نیول شوې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي ورکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. میرمن یلن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي. د امریکا د خزانه وزیر 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلی او هغه له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پاو سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی. پر اوکراین چې د نړۍ په سطح د غلاجاتو یو پر څلورمه برخه تامینوي د روسیې یرغل د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شي. د هغې موافقې چې په مرسته له اوکراین د غلاجاتو صادرات پیل شول مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي که روسیه له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التم ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر وسلوالو باندې بریدونه کړی دي او د دې ډلې ځینې غړي وژلي دي. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې ایران د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغانان ایستلي دي.
پرون له پولې بیرته راوګرځولم. ډېر خلک وټول یو ځای وشړلو.
ګڼ شمیر ناروغان چې پاکستان ته د تګ لپاره ټوکن اخلي وایي چې په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په دې ټوکنونو به دوی شاوخوا شپږ ځلې تلل خو اوس یوازې یو ځل اجازه لري.
مشکلاتونه ډیر دی په هوټل کې شپنو شو کولی هوا ډیره ګرمه ده په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري اکسیجن نه لري
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په پټنځای عملیات کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس د دې عملیاتو په اړه یوازې همدومره معلومات خپاره کړي خو ازادي راډیو ته یوې خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه تنه وسلوال وژل شوي دي په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورټ ته
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه په یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس تیر شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې شوي خو ډیر جزئیات یې نه دي ورکړي حخوا د طالبانو حکومت یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نه ښودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیره شپه د بګرامیو ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یوه کور شوي د داعش خراسان څنګه دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې یو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي دي خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده خو لا تر اوسه هیڅ یوې بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څانګې د والي مرسیال انجینر عمر وژل شوی دی همدا ډول طالبانو په هرات نیمروز مزار شریف ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوي یو کړي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت ترهګرې ډلې فعالې دي او هغوی به وشي کولی چې په دې هیواد کې امن پټ ځایونه پیدا کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ یا سینټکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د ساز جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوسمهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو ته رسیږي خو طالبانو یې دا خبره رد کړه دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څانګې په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي د دې ډلې والیان امنیه قمندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601 شمیره بیا تکراروم 00420211601
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری
د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ 15,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د راپورونو په اساس قانوني اسناد نه درلودل نیولی او ایستلی دي د زابل ولایت سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرنیان ایران ته د ننوتلو، دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغې هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,118 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان و بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 24 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله یې له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک وه، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه یې د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله ناهیلي کېدونکې بولي. وایي په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. پیران کې یو افغان کډوال چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی.
د هلمند سیند د اوبو پر سر وروستیو پیښو چې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي، افغان مهاجرینو وضعیت چل مخکې هم ښه نه ولا خراب کړ او زموږ دغو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلودل. په همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو ځورول چې ډېر ناهیلي کوونکی.
تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر شړل شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبانو حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نه شي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان، بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت وان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 90,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له هغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستن شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو، اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 415,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي وي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5,000,000 افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. سرطان اخته یو شمېر افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په جلال آباد ښار او د تورخم په دروازې کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. دا ناروغان چې د پاکستان ویزه نه لري وایي په جلال آباد ښار کې له اوږده انتظاره په لوړه بیه د ټوکن ترلاسه کول او د تورخم په دروازه کې د څو شپو تیرولو وروسته د پاکستان خاورې ته ننوځي. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په رپورټ کې.
یو شمېر هغه ناروغان چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي او درملنې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي اړ کېږي پاکستان ته ولاړ شي، خو یو شمېر ناروغان په جلال آباد ښار کې د تورخم په دروازه کې د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د څو ورځو له انتظار شکایت کوي. ټوکن هغه پانه د چفغان ناروغان ته د ویزې په بدل کې ورکول کیږي چې په آزاد توګه پاکستان ته دننه شي او خپل د ناروغي درملنه وکړي. علامه هغه میرمن چې د سرطان له ناروغي رنځ وړي د ازادي رادیو ته وویل په خو به په ټوکن څو څو ځله تا غورا تک او خو وسلې ټوکن یوازې یو ځل کار اخستل کیږي.
دې ټوکن ډېر خپکړی هم چې مخکې به مو ټوکن واخستو نو دا ټوکن به بیا موږ شپږ ځله په دې شپږ میاشت تللی شو. اوس دا ټوکن هم قیدی موږ ته خو ډېرې ستونزې دي، ډېرې سختۍ دي، اقتصاد ضعیفه دی، مشکلاتونه ډېر دي، په هوټل کې شپه نشو کولی، هوا ډېره ګرمه ده. په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري، اکسیجن نه لري، او التم ډیر سختې دي چې تقریبا 15 پک ساته په جال کې کینو.
فرید تنها هم د سګو په سرطان اخته دی. سموده د مخې د ټوکن د اخستلو لپاره د تورخم د دروازې لاري پاکستان ته د درملنې په موخه تللی وو. دای هم خپل او د تورخم په دروازه کې د نورو ناروغانو لستونزو کې ساکوي.
سرطان روده مبتلا شدم در افغانستان، پس از عملیات و مدت 6 روز
در افغانستان که د سګو په سرطان اخته شوم، شپږ ورځې بستر وم، وختل می پاکستان ته لاړ شم. تورخم ته چې ورسېږي هلته د ناروغانو وضعیت چې وویني نو زړه دې له ژونده تورېږي. ډېری ناروغانو به ضعف کوو. ما خپله ځان او خپل پیواز ته مې د تور بازار څخه په 6000 افغانۍ ټوکن واخیسته او بیا مې اجازه ومونده چې پاکستان ته لاړ شم.
یک توکن صحیح را خریداری کنین، دو نفر بود از ما 60000 شد.
دوی وای هغه کسان چې د ویزې د اخیستلو توان نلی څو څو شپې په جلابات او تورخم کې سبا کوي څو د ټوکن د اخیستلو لپاره وار ورسیږي. په سرطان اخته ناروغان د طالبان له حکومت غواړي چې ناروغانو ته د ویزې ورکړي او ورته د اسانتیاو په برخه کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په سرطان د اخته کسانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویان شرف الزمان نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د جمهوریت دولتي روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغان شمیر ډېر شوی دی. د دغه روغتون علمي معاون سردار محمد موسازی ازادي راډیو ته وویل
د روغتون د سرطان برخه فعاله ده، رښتیا هم زیات شوي دي. تقریبا هره ورځ شاوخوا 200 د اوپیډي ناروغان راځي چې په میاشت کې د 2-3000 کسانو ته رسیږي. او لامل یې هم د افغانستان د 4 ولایتونو څخه د روغتون ته د ناروغانو مراجعه ده.
جمهوریت روغتون ته د سرطان د ناروغانو د ډیرو ناروغانو د مراجعې یو بل لامل د کورنیو ټیټ اقتصادي وضعیت دی چې پاکستان یا کوم بل هیواد ته د تګ توان نه لري. د موده وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نبی عیسی خیر اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ادې په نوم د سرطان د درملنې یو مرکز جوړوي، خو څرګنده نه ده چې دغه روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي او کنه. راپورونه له مخې هر کال زرګونه افغانان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان چې په افغانستان کې درملنه نه کېږي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي توګه پاکستان ته درملنه لپاره ځي.
facebook.com/azadiradio
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ځواکونو لاسه د خوشحالي بمونو یا مهماتو د لویدو په اړه باندې انتقادونه کړي دي. ولسمشر پوتین خبرداري ورکړی دی چې اوکراینی ځواکونه د روسانو په وړاندې خوشحالي بمونه یا مهمات استعمال کړي نو روسي پوځیان به هم ځوابي اقدام باندې لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون نن یک شنبه خبره کړې، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحالي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحالي مهمات کارولې وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلې چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحالي مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحالي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحالي مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځي قومندان د تیر اونۍ د پنځمې په ورځ تایید کړ چې هیواد یې د خوشحالي مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قومندان جنرال الکساندر ترناوسکی ل سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سیوی موافقه لمخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیې د جون میاشتې له 28 نیټې د دې موافقې لمخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي وو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي وو چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړی چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیه غواړي چې د روسل خوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر 18 د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
آرایشګری د خزو د خوخي کاروبار دی. د ظرافت کاری دا مسلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري. په افغانستان کې د سنگارولو یا آرایشګری کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه بلکې ډیرې مېرمنو ته د عاید د ترلاسه کولو ښه سرچینه و، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورباندې بندیز لګیدلی. د راپور کې مو له یوې همداسې مېرمنې سره خبرې کړي چې د شوق له مخې نه بلکې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په هدف یې دغه مسلک مخته وړ.
زړه می ډیر زیات ترکوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زه نه پوهیم چې زه دا دکان سره رقم کم نو پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غواړي امنیتي ستونزې له امله نوم په راپور کې واخلو د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1991 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څانګې څخه فارغه شوي. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلاوطنۍ سکاله حالت تیر کړي. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. آرایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنې مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پیل کړ. اوس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروځې جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارم.
دا میرمن وایي شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا اوه اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډېر وړه دکان نه شروع کړ. اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک نیمه سره نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردان مې ونیولې، غټول مې وروزولې. اوس به ټولې بیکاره شي.
دا میرمن زیاتوي چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خاکې خسر میرسدی، اولادونه مې دي. خسر ته مې د دوه کاله کې اشتقاط نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. دا کار به مې بند شي او کور به مې ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د ما هیله د امارت اسلامي نه ده چې په دو خپل تصمیم باندې بیا هم د سره فکر وکړي. تنها د ما نه بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیات د ښځینه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د شر ملا هیبت الله اخنزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له درېیمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي په شا شوي.
دازما حق دی.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
د نوماراسانه په نوم د افغاني فلمونو او سریالونو د تولید یو بنسټ د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ګلچيري په نوم یو سریال جوړ او خپور کړی دی. د ګلچيري سریال لوبغاړو او د نوماراسانه مسولینو ازادي راډیو ته ویل دا سریال په ډیرو سختو شرایطو کې جوړ کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې چې د سریال له یوې برخې پیلېږي.
بله پدر جان.
دخترم کارایت خوب بهش میره؟
بله پدر جان، نگران نباشین.
بچین بیبی که چیز کم و کاست نباشی، میمونی عادی نیست.
گلچهره هغه افغانی سیریال چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جوړ شوی دی. گلچهره هغه نجلۍ ده چې له 12 ټولګي فارغه شوې او له خپل پلار، مور او یو ورور سره ژوند کوي. دا د خپل پلار په غوښتنه له یوه ډاکټر سره کوژده کوي، خو د کورنۍ ستونزو او لاسوهنو له امله دا اړیکه له منځه ځي.
دیگه نمیخوایم که د مورد زندگی مکس تصمیم بگیره. ما خودم تصمیم زندگی خودم میگیرم. یک بار پدرم د مورد سرنوشت ما تصمیم گرفت، اما کافیست او پدرم بود. اما این بار ما خودم تصمیم خودم میگیرم.
د گلچهره د رول لوبغاړی شګوفا بارزوی چې د لومړنۍ سینمایي تجربه ده وای، د گلچهره سیریال هغونجونو ته چې له خپلو حقونو څخه ناخبره دي یو پیغام دی.
پیغام یې د دې سیریال د طریقې دا و چې کومې نجونې چې فامیل اختیار نه ورکوي، دا حق نه ورکوي، ټول تصمیم فامیل یې نیسي کول چې زه دا تطور کوم ته به خلچه پینسی، یا که زه دونه ولور در باندې ژوند ته به خلچه پونسی. هدف دې سیال دا و چې هر انجلی حق لري چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، هر انجلی حق لري چې خپل په حقوق پوسی، خپل د حق دفاع وکړي، پرو ودریږي.
شګوفا وایي چې په دې سیریال کې کار کول د لپاره بيستونزو نول دا وای، له کورنۍ، خپلوانو او ان د طالبانو له حکومت سره مبارزه کړې او په دې سیریال کې لوبېدلې ده.
د طالبانو خاصه محدودیتونه دا وای چې خو به هم دا غسر بیره مشکار کوي، مراتونه کول مثلا نه پریښول چې په لوک انجلی یو ځای سره اوسي، اته په یو موټر کې نه پریښول چې سره یو ځای اوسي، او شیز د پجلا موټر کول ځین او الکان د پجلا موټر کول ځي. ځینې محدودیتونه د مراته خاصه و، خو به هم دا غه محدودیتونه په سر بیره مشکار کوي. ګلچهره سیریال صاحب،
د ګلچهره سیریال د نومه رسنۍ کلتوري بنسټ لخوا تولید او خپور شوی. دا بنسټ خپل تولیدي سیالونه او فلمونه د خپل یوټیوب چینل له لارې خپروي او خپل لیدونکو ته یې وړاندې کوي.
رسونه به وګی مې قدر نه سي شدیدا خره تاسو روبای ما کار خود تاسو ما یا خروار خوازدار داشتم.
د افغانستان د سینما تجربه لرونکو لوبغاړي لیلا همدرد په دې سیریال کې د ګلچهره د خوخي رول لوبول دی. نو موږ چې لومړی سلمان فی رول لوبوي، ازادي رادیو ته وویل
نقش کې ما سریال ګلچهره داشتم.
زما کوم رول چې د ګلچهره په سریال کې و، دا پیغام مې دلو چې باید یو مور د خپل هیلو او بی ځای غرور لپاره د خپل اولادونو د ویزواني او معصوم انجلۍ ژوند تباه نه کړي. د سریال سبتول شخصا زما لپاره ډیر ستونزمنو، ځکه کله چې سبتول تطلم په دې فکر کې هم چې څه وخت به طالبان راشي او صف به ودروي.
د ګلچهره سیریال جوړونکي سلام دلاور ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر سیوري لاندې د دې سیریال جوړول ورته ډیر ستونزمن کار و.
تولید در افغانستان در شرایط فعلی خیلی سخت است که
په اوسنی حالاتو کې په افغانستان کې تولید ډیر ستونزمن دی او دا کار په اسانۍ نه کیږي. موږ له ټولو هغو ننګونو سره چې وسره مخ شو مبارزه وکړه، او هغه کښتۍ چې د ډوبېدو په حال کې وه د مقصد ساحل ته ورسول. خلکو ته مو دا احساس ورکړ چې سینما نه له دین سره په ټکر کې ده او نه له نظام سره. سینما ډیره ښه او اغېزمنه اوسېدلی شي.
د ښاغلي دلاور په وینا د ګلچهره سیریال ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د افغانانو هرکلی ته دې لامل شوی چې د دې سیریال د تولید پر مهال هغه ټولې ستونزې او ننګونې چې دوی ورسره مخ شوي وو هېرې کړي. ښاغلی دلاور وایي د طالبانو حکومت باید د سینماګرانو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړه چې په دې حکومت کې هم له سینما ملاتړ نه و شوی او خلکو هم د سینما په اړه ښه نظر نه درلود، خو یو شمېر هغه لوبغاړي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سینما وضعیت ناهیلي کوونکی بولي. د سینما یوې لوبغاړي یاسمین یارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سینما در افغانستان نقش را که باید بازی می‌کرد.
هر رول چه سینما درلود او دیر اغیزمن و لبد مرغ پوسنی حالات که نشته کیوی هم نیمگرای دی. کسه هم سینما پا افغانستان که یوا وارداتی پدیده ده، خو افغانستان دی کلتور برخه ده او شتونی پا طول بشری چلون که مهم ده.
در تمام جوامع بشری اتمی است.
د ګلچری سیریال داسې مهال په افغانستان کې جوړ شو چې د طالبانو له واکمنې او پر سینما او سینماګرانو یې د بندیزونو له امله ډېری سینماګران او لوبغاړي له افغانستانه ووتل او یو شمېر یې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له